السلام علیکم د سهار او بجې سوې نن دوشنبه ده د کاب يهود میاشتې 23مه د مارچ 14مه د ازادي رادیو د سهارنی نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایی ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روانې دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغې چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډه کې سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه له قطر سره په ګډه د کابل او د ځینو نور ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه چمتووالی ښوولی خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼې کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل سوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره سوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له لویدو راهیسې نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب بللی. د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وژلو کې خپل دخالت رد کړ. تر دې مخکې د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي وو چې د مقاومت جبهې دوه غړي د اوو واکسیناتورانو د وژلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړی. خو علي نظري چې ځان د دغې جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونو کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی. و واکسیناتوران د کاپ میاشتې پر 15مه داسې مهال په کندوز کې ووژل سول چې په همدې ورځ یو بل سیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل سو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزند یا پولیو ناروغي نه ده ورکه سوې. د ایران سپای پاسداران انقلاب بیرق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. بیرق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون څو توغندي ولګېدل. په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه سوې. د بریډ کې د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. د ایران دولتي رسنوی ویلي چې د سپای پاسداران انقلاب په یو خبر پاڼه کې د دغو بریدونو چې په خبرې په اربیل کې د اسرائیل پر ستراتیژیک مرکز وسول مسؤلیت اخیستی. د عراق د ملي امنیت شورا اعلان وکړ چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې یې له ایران څخه په دې اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. امریکا دغه برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وزنډولې. دا مستقیمې خبرې تیر کال پیل سوې وې. رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د یو اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کېږي. فعالانو ویلي په دم سو کې یو 40 تنه د قطیف سیمې شیعهګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کېږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریژیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په عین حال کې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی د روسیې له خلکو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې واټونو ته راووځي. په روسیه کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې ووریدل. وسم د هوا حال د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پراتونکې څلوروشت ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زیوریز د تودوخې لوړه درجه نو نسټیټلس. هرات اسمان زای زیوریز د تودوخې لوړه درجه شپږ ویشت شپاړس. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټه شپاړس. مزار شریف اسمان زای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه پنځلس. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې دېرش ټیټه نونس.
د هوا حال مو په سهارنی خبری مجله کې له ازادي راډیو واورید. د دغو راپورونو تفصیل هم په دې خبری مجله کې اوریدلی سئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي.
یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر پنځو کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سخت خوارځواکۍ اخته شي.
له یو متخصص ډاکټر به واورئ چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته راځي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د استازو بلل دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د روغتیا وزارت غوښتنه کړې چې په خپلو اړوندو ادارو کې د ښځو او نارینهوو دفترونه بیل کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري د پولنډ پولې ته څیرمه د اوکراین پر یوه پوځي اډا د روسیې د هوایي برید په تړاو ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی. دا خبری مجله تر اونیو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته ورجست د خبری مجله د خبری راپورونو برخه تورزو. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په اتی ویشتو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 3.5 میلیون زیات ماشومان د تغذیه په برخه کې درملنې ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په افغانستان کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو د شمیر زیاتېدا ته اندېښنه ښکاره کړه او ویویل چې دغه ناروغي اوس د 14 ولایتونو له ډلې په 28 کې ډېره پراخه شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 5 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سخت خوارځواکۍ اخته شي. دا چې په خپله کورنۍ په څه ډول کولی شي ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري، د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري د څو مواردو یادونه کوي.
مایندې باید دې ته تشویق شي چې خپلو ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر 6 میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي، او د 6 میاشتې څخه وروسته باید هغه متمم خواړه چې د منګه په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي.
د خوړو نړیوال پروګرام د غراز په یو نوي ټویټ کې هیله څرګنده کړې چې ډیر هغه ماشومان بچ په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شوي د نړیوالو له هغو مرستو برخمن شي چې د ادارې د ژوند ژغورنې تغذیوي درملنه بللې ده. د تیر کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او نړیوالو مرستندویو ټولنو د دې هېواد د وګړو د وضعیت په تېره بیا د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف تیرونه یو ځل بیا په افغانستان کې له 5 کلونو لاندې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدا خبر ورکړ او ویویل چې د دوی د موندنو له مخې په روان میلادي کال کې به په دې هېواد کې له هرو 2 ماشومانو یوې له خوارځواکۍ څخه کړیږي. دغه ادارې اعلان کړی چې هڅه کوي د روان کال تر پایه په خوارځواکۍ اخته له 1 میلیون زیات ماشومان معالجه کړي.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نوریاس نوری د تغذیوي درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
خوارځواکۍ یو ناروغي ده چې موږ ورته د ناروغیو مجموعه هم ویلی شو، چې د غذا د افراط یعنی د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته راځي. کچیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یعنی فزیکی فعالیت ډیر دا په سوې تغذیه خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. برعکس کچیرته د یو فرد فزیکی فعالیت کم ده، د انرژي مصرف کم ده، په مقابل کې غذا زیات واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نه ودی سوې تغذیه خوارځواکۍ ده.
علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خوارځواکۍ په زیاتې دوده؟
سوې تغذیه په مجموع کې یاري خوارځواکۍ درې ډول اسباب لري، چې یو آنی یا فوري اسباب دي، یو منځنی یا بین البینی اسباب دي، یو بل اساسي اسباب دي. چې په فوري یا آنی اسبابو کې دوه سبب ډیر مهم دي، چې یو امراض دي لکه د اسهالات او تنفسي سیستم شری او نور امراض ساري امراض دي. کچیرته ماشوم په دې مرزونو مبتلا شي نو دا فوراً د خوارځواکۍ اخته کیږي. او بل هم د غذایی مواد یعنی مغذي مواد فقدان یا کمښت ده، چې دغه دوه لاملونه چې دي دا ډیر فوري لاملونه کې راځي، چې په اغلب ګمان سره چې په افغانستان کې په دغه وروستۍ تغیرات نه وروسته دغه دوه لاملونه د دې باعث شوي چې سوې تغذی واقعیت زیات شي. بلې بین البینی یا منځنۍ اسباب دي چې په هغه کې د غذایی مسؤلیت نشتون ده او روغتیایی یا صحی مراکزو ته عدم لاسرسی ده، او اساسی اسبابو کې چې دي وچکالی ده، سیاسي تحولات دي.
د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي ادارو او دغه راز نړیوالو مرستندوی ټولنو سربیره په خپله کورنۍ څه کولای شي؟
مایندې باید دته تشویق شي، یعنی مایندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپل ماشومان ته تر دوه کلنوي پورې خپل شودې ورکړي، تر شپږ میاشتې پورې خالص خپل شودې ورکړي، او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متمه خواړه چې د منګه په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شودو په ترڅنګ هغه هم شروع شي. ولاره چې د ولادتونو ترمنځ باید هغه ماینه وقفه مراعات شي، چې دا پر ټولنه کې یعنی د خلکو د آگاهي سطحه باید لوړه شي، چې تر څو فاميلي پلانینګ چې هغه باید مراد کی. بل مهمه خبرداره چې په ټولنه کې غلط رواجونه رسم و رواجونه چې دي هغه ته باید پای ټکی کې خودل شي. فرض مثال ځینې کورنۍ دي چې په اطرافو کې هګۍ ماشومانو ته نه ورکوي، ول چې دا ماشوم ګونکی دی، هغه په مقابل کې هګۍ خرڅوي، هغه غذایی مواد ورته اخلي چې هیڅ غذایی ارزښت ډیر ټیټ دی، لکه پاپړ او بعضې نور شیان چې هغه خپله د خوارځواکۍ یو عمده سبب کیدلی شي.
د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په بابیت څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو مکتوب په صادرولو سره د روغتیا وزارت غوښتي چې په خپلو اړوند ادارو کې د ښځو او نارینهو دفترونه بیل کړي. په دغه مکتوب کې چې یو کاپی ازادي رادیو ته هم رسیدلې، ځینې نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ازادي رادیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عام روغتیا وزارت ته یو لړ قیدات وضع کړي دي. د خزینه کارکوونکو له لوري د اسلامي حجاب مراتول او د دې وزارت د خزینه او نارینه او دفترونو جلا کول د دغو قیداتو په سر کې راغلي دي. همدارنګه پکې د نارینه او کارکوونکو ته لارښوونه شوی چې ځانونه په نبوي سنتونو برابر کړي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې خزینه مراجعینو ته د اسلامي حجاب لرایت پرته باید عام روغتیا وزارت او نورو ادارو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړل سي. د دې مکتوب په پای کې د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت لوري د دغه مواردو د څارلو لپاره د عام روغتیا وزارت ته یو څلور کسي زپلاوي هم ورپېزندل سوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت دینو کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل چې په دې راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته دا مکتوب تایید کړ او ویل چې دا مکتوب د پلي کېدو لپاره ټولو ادارو ته استول سوی دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د روغتیا وزارتونو د چارواکو نظرونه واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نسول او نه هم دا مکتوب رات یا تایید کړ. د یادونه وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست وزیر د یو شمېر وزارتونو له مسولینو سره مخامخ کتلی او ځینې سپارښتنې په لیکلې بڼه ورته سپارلې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د انتالیا ډیپلوماټیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت رغې ووریدل سي او هغه دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان په دې فورم کې د طالبانو د پلاوی ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د هڅو یو برخه بولي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د انطالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت پلاوی بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ترکیې په انطالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یکشنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یو خبری کانفرانس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنی نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو و میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انټالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوی ګډون یو لاسته راوړنه وبلله ویل
په انتالیا کې چې غونډه وشوه ډېری ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغه غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استادو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغو لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبه په ورځ د افغانستان په اړه د فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، د غراز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم یو بهرنی مسأله، د پولند پولیس نږدې د اوکراین پر یو پوځي اډه د روسیې د هوایي بریډ په نتیجه کې لښته لږه 15 کسان وژل سوي او 144 نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولیس څیرمه دغه بریډ د جګړې د پراخېدو څرګندونه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پرون دغه بریډ د ناتو د غړي پولند د پولې په 15 کیلومتره کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه بریډ کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمه والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي ویشتي چې په خبره یو شمېر توغندي پر هدف لګیدو مخکې منحرف کړی شوی دی. په داسې حال کې چې لویدیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځوي کېدو لپاره سخت اقتصادي بندیزونه لګولي او اوکراین ته هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسلې ورکوي، امریکا او متحدین دې ته اندېښنه لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې ناتو ښکېله نه شي. بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولیس ته نږدې پر پوځي مرکز بریډ د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگتن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 200 بشري دالیزونو له پرانستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه ولکه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې د بریټ اپکلک وغانده ویل مخکې لدې چې د اوکرين خارونه په هدیرو بدل شي د دې په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلی چې پر اوکراین بریده دی لپاره کړی چې دغه هیواد له پوځي پلول په خو غورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
السلام علیکم. د خبرونه د برخه تموز اسدالله لودین هر کله کوم. د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو پر ساتنه ټینګار کوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو په هغه نندارتون کې چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ په ویاړ جوړ شوی وو وویل چې لرغونی او تاریخي آثار د ملي هویت څرګندونه کوي. دوی د قشانو ویل چې په ډیر شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاق مخه هم نیولې. دا چې څنګه تفصيله په دې راپور کې اوري.
پاغنندارتون کې چې د یک شنبه په ورځ د فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې د ملي ورځې د منځلو په مخه د افغانستان په ملي موزیم کې جوړ شوی وو. د طالبانو حکومت چارواکو ویل چې د لرغونو آثارو او فرهنګي میراثونو ساتلو تجمن دي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد لرغونی او تاریخي آثار د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی وبلل.
آثار کې از قدیم به ما باقی مانده
هغه آثار چې له پخوا مکتبات دي د دې آثارو ساتل له مثبت ټکو څخه استفاده او له منفي ټکو څخه ځان ساتل زموږ دنده ده او دا به راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي.
خغلی مجاهد وایي چې مسعینه کان ته څیرمه ډیر لرغونی آثار ترلاسه شوي او ډیر ژر به ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت بل مرستیال سعد الدین سعید وویل چې تر اوسه په ډیر شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاقو مخه نیول شوې ده.
دیش پر زیات داسې قضیه ته مستراغلی دي چې هغه به یو ځای به سپړل کېدل یا به آثار راستل کېدل یا به قچا کېدل یا به بل داسې حرکت وو. د اسلامي امارت ټول ارګانو په هماهنګي باندې اطلاعات کلتور وزارت د دې شان څخه مخ نیولې او که څه آثار پیدا شوي دي هغه ټول موزیم ته انتقال شوي دي.
له فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې ملي ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې منځل کېږي چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د 1999 کال د هوت میاشتې په 28 نیټه د بامیانو دوه مجسمې چې وی 55 متره او بلې 15 متره وړوالې دلود لمنځه یوړي. یونسکو د دغو لرغونو آثارو لمنځه وړل فرهنګي قتل عام بللی وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد سمو د مخکې آزادۍ رادیو ته ویلو چې د بامیانو بوتان د هغه محل د محکمې د پریکړې پر بنسټ ونړول شول.
وسم دا چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته کتلې او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې کڅه هم امریکا په افغانستان کې خپل جګړه په فزیکی توګه پای ته ورسوله خو د افغانستان له جګړې ځینی غمونه لري چې باید وې غالي. په مقاله کې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو پر مهال په جګړه کې د 2.5 زره امریکایانو او زرګونو افغانانو د وژل کېدو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د کابل کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. القاعده د بریا خبرې کوي او افغان جونی د لوړز د کړو له حق محروم دي. د مقالې لیکوال لیکلي امریکا باید د افغانستان د جګړې په اړه امریکایانو ته داسې کیسه وکړي چې هغوی ته ټولې پیښې یو مفهوم ومومي، زده کړه ورڅخه وکړي او پر مخ ولاړ شي. را ستوري خبرونه د ډي پی ای په استناد یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په لاس د یو سړي د وژل کېدو ځورونکې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو توند خبرګونونه پرولې دي. په ویډیو کې قربانی د پخوانی افغان ملي اردو یونیفورم اغوستې دي خو تر وشتل کېدو مخکې ادعا کوي چې ملکی وګړ دی. مقاله ویډیو ته په اشاره لیکلي چې څو تنه طالبان له هغه څخه پښتنې کوي خو نه به بره یو بل طالب راځي او پر دغه ځوان ډزې پیلوي. طالبانو په ټول هیواد کې د پرته له محاکمې وژنو په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري استازي هغه غونډې ته هم اشاره شوې چې روانه اونۍ په کابل کې له طالب چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د پخوانیو افغان چارواکو د بې محاکمې وژل کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ام ام ای فایټینګ په نوم خبرونی د آزاد سکوهنی لوبغاړي جاوید بشارت له قول لیکلی چې کڅ هم یو اف سی یا د سکوهنی اتلولي ادارې د ته د افغانستان بیرغ پر اوجو کولو اجازه نه درکړي، خو خبرونی د دله قول لیکلی زه د افغانستان ژوندۍ بیرغ يم. خبرونی د بشارت له قول ویلي زه غواړم افغانان داس احساس وکړي چې اوس هم دوی مهم دي، هر څوک باید په خپل هیواد ویاړ وکړي، ځکه وینه دي د همغه ځای ده، عظمت دي له هغه ځای دی. یو څو کسان سته چې ښه کار کوي لکه د کرکټ ټیم، خو افغانان د خوشحالۍ ډیر څه نه لري.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په غزنی کې د جګړې له شل کلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوسې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یوه څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
د جګړې له شل کلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوسې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی دی وایي جګړه په خپل ځای، خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگی دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي ترڅو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلته مو د کمپیوټر ډېر زده کړه وکړه. تر مخ موږ کمپیوټر نه ونځ، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر څخه خلاص کړی دی چې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مشته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو پولیکو کې له کلونو کلونو څخه جنگید